ویلې لا پرځای پاتې د چغختلي مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلې دي.
تقریباً جامع ماغوستی چه گورو د کابل د خاکی جبار طرف نه کومی پوستی چلتا ولی مونږ ته خبر را ورسیده چې خاکی جبار پوستی هغلته سقوط سوی دی او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکی جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط سوې ول او طالبان دننه رادننه شوي ول، د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر را ورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتما ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی، دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال داسې ډېر کمې ولې یا حساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم. نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا داسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې. دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سولیز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا سزرتونه وایي که نه. نو په مغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مړي کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو. په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسان اندازه کمې شولې. خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته بله خیر سره بیا
مکتبونه بندي بل ورځ به د پوهنتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا مونږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، مونږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته بس مونږ استادانو ډېر هیلې راکړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاص کېږي، دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر مونږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې مونږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی سره راغلل په دې ډول، مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، دوی بله مسله ده. نو ولا ولا
نجله جانې په دې راته وایه کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پانتنون ته لاړه شي، فکر کوم مازدیګر موده وه. اول د چیرته دا مکتوب وکتلو؟ په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو؟ چا ته دې ویلی چې دا فرمان کیدای شي غلط وي، کیدای شي سم وي؟ دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بلکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و. نو دلته ټول ځایونو کښې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو مونږ هغه امتحان کښې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کوم به مونږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زمونږ پوهنتون رئیس ښه و، مغه طالبانو سره سړی کښې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي. فاینل امتحان و د اووم سمېستر زمونږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زمونږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس اماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني دې له صنفیانو سره په یاد ده؟
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو وکړلې لغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل راوتلو پوهنتون دروازې سره، بیرون سرک سر مونږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر پوهنتون ته کله راځو ټول صنفي را. هماغه داشه تقریبا د یو یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته مونږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
مونږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې مونږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زمونږ پوهنتون اکثره رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو د یو څه وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زمونږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسرلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه، پوهېږم چې زمونږ کلی و او کلي کښې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر مونږ هغه د کور په کالیو کښې او پلاستیکي چپلکو کښې او په پلاستیک کښې یو څو کتاب جوړولو کښې دا مکتب شروع کړی و اور سر کښې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پیل مغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کښې. نو بیا لغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه را بهر شو، احمدشاه بابا وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کښې تکړه وي د دولسو کالو کښې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیاتو، فزیک، دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وي؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او افغانستان دولتي مکتبونو ته د زمونږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نه پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس وهلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې مونږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مور درسونه به مو ویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، خپلو د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کښې کراچیو په سر ځان ته امچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولاني راغواړي، یا که مکتب نه راووځي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولاني خوري یا شور نخود اخلي. په دې کارونو کښې دې کوم یو کوه؟
د ډوډۍ او امچوري کار مې ډېر کړی، ډوډۍ به وړله، امچوري هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ هغې خوند راغواړو، شپږو نفر به سره یو جای شو، کتاب هم کښېښودې، کتاب باندې به امچوره واچوله، بیا به ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته ووایه، مکتب کښې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلي، چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کانډې کوي، مونږ نجونو پکښې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایم.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی، لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي. زه به خپله په زوره مکتب ته تلمه، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلمه. چاشونه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا تا ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلمه.
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نسله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو. بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار مونږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ. بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه. تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللي وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ. خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړم.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېره ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغس دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي شوه. وایي تاسو نه ډېر غږېږې چې ستړي کېږي.
په څنګه خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې. مکتب نه به چې راغلو، همداسې پوهنتونونه به چې راغلو، بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبانو دورې څخه وزګار کوله.
چې ښه پخولی شي
وریجې؟
هغه څه چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي. خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پوخ ښې پخولی شم. خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس خطر خیر پودلي ولا چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه، نو هماغه طریقې په اساس څه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وئ، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و، او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونږ کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به هماغه زده کړو کې بوخت وو. پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هغه انسان چې له زړه نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، که نه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي، نو زیات وخت به په همدغه کې مصروف وو.
د استادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم استادۍ مو وکړله، او مختلفو صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما استادۍ کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، لکه د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکاره اوسي که نه، نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تیر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کهخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول. نو هلکانو به ډېر زیاري کولې وای چې نه، هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، سخیر دی. ومې ووهه، پلاښ ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړه، خو ویښتانو سره مې کار مه لر. نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلا جانې، که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو، له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته بتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې،
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې وو چې پوهنتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې یو څه اندازه، په خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رښتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کښې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې ځلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې وي، نو بیا په کور کښې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي که نه، نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغه واده په مقابل کښې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت به مې بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او هته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم، واده ماده نه شته که نه، کورنۍ کښې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې را ختمه کړله. تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کښې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړې؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کښې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي. زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شي کوم، که احیاراً پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلا جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورنۍ فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
زموږ د پوهنتون درسونه اړوند یا داسې نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هېوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسي اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغې نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره ما روخ په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته ول چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته ویسي، خو متاسفانه هغې هم څه اقدام ونه کړه، او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجلا، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کښې چې وي، روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کښې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کښې ناسته وې، لا واده دې هم نه و کړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کښې وو ډېر زیات، اکثره هم سوچ کوو چې دا به څنګه کېږي، دا به څه کېږي، او زه ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه وه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثره استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کښې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ. نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګنه، نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه د احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونو کښې داسې چې بېخي ټول توقع شکېدلې ده، زموږ د صنف لایق جنکیان یم، بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زموږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې، بېخي ځینې هېوادونو کښې تقسیم شولې، او ځینې په کښې ودونه وکړل خوا دېخوا لاړې.
نجلا، ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې، د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړې، نجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څېر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کښې ناستې دي، او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي، خوندې ورته خلاص کړي، یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي. فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه، د فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده. هغه فرض عین کنه، خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته وویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجینر لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته وویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خو د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته.
نجلا، اوس چې واده کړی، د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي؟ او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې یا پوهنتون مشروع شي، یا پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کې چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه، خو دا دوه کاله تقریبا اوسو پاتره په همدې حساب ونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پوهنتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بېرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو.
دا نجلا د عادتونو او هیلو په اړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرې حسینې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګرې وه، پوهنتون کې البته ټولو ملګرې مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوخته به انجلۍ وه. شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګرې مو خفه وه، ده به زوروله، ټوکه به یې وکړه ورسره. داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور یې نشو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیات ده. راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل. د که هغه ستونزه د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجلا اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله، ډېر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلوده، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو، ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو، او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه که او داسې ګونګ پاتې نشي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجلا و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله یې چې ورسره درلودله او هغومره یې چې غوښته لیواله یې وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. او خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله و آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
آزادی ملما
د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. نن مو میلمنه د تیب ډاکټره د خود سیاسي ناخوالو لکبله تیب په ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان په اړه د سیوای
زما نوم اسما کاکر دی. زه په 325 کال کې د کابل په شهید سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنې زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شهید کې په شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12 مونس کولی چې د طب پوهنتون ته کام یوسم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه د نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې، او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما نسو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو طب همداسې پرېښود کنه تاسو بلې خواته لاړئ او بېرته مې ادامه ورکړه؟
نه بله، ماته ځینې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نسو کولی، صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنې یو کال زما پاتې و، خو زه بریالۍ نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ماته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړ او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینري د لیکوالي پروډیوسري په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام مو درلوده، یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپله نقلچې هم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پریشود، ستاش دورم پریشود، دلی اگه وقت دیر نور پانانو هم درسونه نیمگری پاته شول، و اکثر او و تل نور و هوادونو تل لادل ماجر شول، تاسی سنگه؟
زه والا ماجر اسولو ما، ده لنگ وقت لپاره ماجره اوما پا پاکستان که چه هلتم یو ده تپانتونو پنوم ده اومات المومنی، هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم زده ته، او هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا هم هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او مونږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مه ځه، بیا کابل ته هم نشې تللی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره به ته څنګه اوسېږې. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بېرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو همداسې.
اوس هم تاسې په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال راهیسې زه دلته د پان انډیا راډیو کې د خبریالې او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله هغو دي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپروو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې هره پنجشنبې خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځنډېدل یا ټکنۍ سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وارې یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې، او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته دا کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال افري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي؟ فعالیت آنلاین دی؟ آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لري نشریات کوي او څه خپروي؟
لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو ذره دا فعالیتونه ټاکنی سوله او اوس بیرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول، چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او مونږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې مونږ غواړو چې دا مخکې بوزو، دغه هدف ته مونږ خپل ورسېږو. او پخوا مونږ یوه مجله درلودله، مجله هم نسو ویلی، یوه نشرات مو درلوده، مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه د باغچې په نوم چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل. پکې اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خپرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور پلار اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاوه د ماشومانو لپاره مو کیسې لیکلې، تر اوسه پورې مو د خپلو هغه کیسو چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي کومه مجموعه هم چاپ شوې ده او کنه؟
لبد امر غت لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړې د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخیلی اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري احمدی صاحب، به هر کله زه ډیره تشویقولم د ارواخاد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلي چې ته دې دا کیسې را ټولې کا زه درته ایدتوم، او کتاب دی چاپ ځکه چې په لاس کولو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هره لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم یا ادیت کی راته، بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله سولم، او احمدی صاحب ربوبخي هغه وفات شو، نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک ات سیور سره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي، او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوځو او فعالیتونه مو نور سم وکړو، بیا زموږ فعالیتونه لا وځلیږي.
تاسو د ماشومانو لپاره د کیسې لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګران کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه باید ولیکي، هغه چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې سره راته ووایي چې څومره سخت ده دا کار؟
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسې لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا سانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ. بیرته هماغه سې فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې. احساس وکړئ چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای یې، ته څه احساس کوې؟ لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تېره دا راډیویي کیسې لا ستونزمنې دي، ځکه هغه چې په تلویزیوني وي خو په خبرو دې کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته، دا اسانه نه دی. او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي، او د ماشوم په ژبه یې په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو هیڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته دوی د سوي کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې ډېر نه پوهېږي.
بلکل بلکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زمون په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو په د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تیرو وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ما ته کول. ګوره غوډي نه په حساب سوای دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویده کولم د کیسو په ویلو به یې ویده کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي، لکه اکو بکو و لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو و د دیوانو کیسې. دا لړۍ له بده مرغه چې د منځه تللې ده، او هغه لوستې چې دي یو خو نسته، او بل هغه چې شته هم دي. شاید زه خود ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي ساده ستونزې ونه لري. نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسول چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید دوی روح او روان باندې کاروسی. د ماشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه، او هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي، او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې، یا سمې خبرې ور زده کړو، هماغه زده کوي. اما که موږ په دې برخه یې کار ونه کړو، په روان باندې کار ونه کړو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو. بل په روان باندې د دوی ډیر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې هم باید داسې انتخاب سي یا داسې وټاکل شي چې کومې قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته یې بوزي، یو ښه درس ورځینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو که دا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کیږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یوه په ژوند کې، د خوشحالی خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه. دا ترخې خاطرې، ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې دا کورنۍ جګړې شروع شوې، زموږ کور په شاشهید کې وو او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمۍ او بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي، یا مونږ د یو شېبې لپاره په آرامه ساه وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې مونږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دې کې مونږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فلج شوې وه. نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله، دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و. دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ شو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو مال لاړ شو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سرې وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. مونږ ټول په منډو کې و. تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وی چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې مونږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوتې څو سوله چې دوی بس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. او وی وای تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، او هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو. هیله کوم
ساتن دیو ماتم زما بنگی دی ماتا ساتن دیو ماتم. ಮಕ್ಕಿರ